علیکم. السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ د 13 کال د اکتوبر 15 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د 9 او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول سرټکی
د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي د هندوستان لخوا د اټمي وسلو د ترلاسه کولو هلو ځلو په جنوبي ایشیا کې ستراتیژیکي ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی.
او نن د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د شری یا د میزلز پر ضد د ویکسینیشن کمپین شروع شوی دی. د 12 ورځو په دغه کمپین کې به قریبا 9 لک ماشومانو ته د شری ویکسین ورکړی کیږي.
او د ترکیه په استانبول کې د بدرکه سعودي خبريال جمال خاشقجي پر سر د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د خرابې دوه په خوروانی دي. او ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سعودي عربستان ته سفر کوي.
دا او د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې مونږ تاسو د پاره راوړي دي. مونږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ودا کډر منور د کو خبرونه ته یوار بیا هم شراغله ست په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکه او چړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. او هله من یو چې تر پای را سره ملوسي. او اوس هم د خبرونه پیل اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویل دي د هندستان لخوا د اټمي وسلو د ترلاسه کولو هلو ځلو په جنوبي ایشیا کې ستراتیژیکي ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. نو موري په هغه شار کې د اټمي وسلو د نه خوریدو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې ځینې هیوادونه هندوستان ته د اټمي ټکنالوژي پرمختللې وسلې ورکوي چې له امله یې د اټمي وسلو د مخنیوي هڅې ټکنۍ کیږي. تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ویلي چې پاکستان به د جوهري وسلو په ځغل کې شامل نشي او د جوهري ټکنالوژي د استعمال لپاره په نړیواله کچه د قانون جوړولو ضرورت دی. او تورې لګولې چې د هند جنگي لیونتوب او د خطرناکو وسلو ترلاسه کولو د سویلي ایشیا ستراتیژیکي استحکام د خطرې سره مخ کړی دی. د ګلپورز اسلام آباد کې د ستراتیژیک سټډیز انسټیټیوټ د سوري لاندې یو سیمینار ته خپل وینا کې د ښاغلي ډاکټر عارف علوی وینا وا چې پاکستان په جنوبي ایشیا کې د ستراتیژیکي استحکام او د جوهري وسلو د نخورولو په لوي دي. خوای د گاونډي هیواد هند جوهري ازماینه د سیمې د جوهري وسلو څخه د پاکولو په لار کې لوی خنډ دي. د نونګلي ویناو چې د پاکستان جوهري وسله یوازې د دفاع لپاره ده. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی دا بیان په یو داسې موقع ورکړي چې هند او روس په روستو کې د عربونو رفو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي. ډاکټر عارف علوی په نړیواله رورولې ټینګار کړي چې هغوی دي د سرجیکل سترایک او د محدود جنگ نوټس واخلي. او نوموړي امید څرګند کړ چې پاکستان او هند دواړه به د ستراتیژیکي استحکام لپاره په شریکه یو تګلارې متفق شي. خو په دې خبره افسوس ښکاره کړو چې هند د پاکستان د امن وړاندیز ته جارحانه جواب وایي.
وی بوث ار کانتریز ویچ نیډ ټو سیو ان آرمز اند لوک افټر ار پیپل ویچ ار هو ار پور اند وی نیډ ټو improve our social net, but that cannot happen unless there is peace in the region.
هغوی پاکستان د هند سره د اعتماد سازی لپاره د با مقصد خبرو او د وسلو د زغل د پامه د غرزولو په تګلاره ولاړ دی. پاکستان او هند دواړو لپاره دی چې په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په خپل اولسونو دغه پیسې ولګوي. که څه هم پاکستان وار په وار وایي چې د جوهري وسلو په زغل کې شامل نه دي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان د هند څخه زیاتې جوهري وسلې لري. د پاکستان په جوهري پروګرام د کتاب مصنف او د دفاعي چارو څېړنکار شاهد رحمان وای پاکستان او هند تیرو سلويختو کلون راهسي د وسلو په زغل کې بوخت دي. او دواړو هیوادونو د جوهري وسلې په جوړخ عربونه ډالر خرج کړي دي. او پر ځای د دې چې دواړو هیوادونو د جوهري وسلو د جوړولو اوسنۍ کچا په ځای اوساتي، د وسلې په جوړولو د پیسو لګخ اوس هم روان دي. خو وای چې دواړو هیوادونو به دا لړۍ نور جاری ساتل ممکن نه وي. زر یا رستو به دواړو د دې زغل نه اوزي. لکه څنګه چې روس او امریکې په آرمز لیمیټیشن خبرې وکړې او هغه جوړه کړې وسله د خپل مینځ خبرو د لارې تباه کړه.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ خرچہ اگر نہ ہو تو عوام کی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے گی. یس بالکل بہتر ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اگر آپ ٹینک نہ خریدیں، اگر آپ ہوائی جہاز نہ خریدیں، آپ گنز نہ خریدیں تو عوام کی زندگی بہت بہتر ہوگی. لیکن امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ سچویشن فیزیبل ہے یا نہیں. اٹس اے یوٹوپین کانسیپٹ، اس لیے ہمیں صرف وہی کام کرنا ہوگا جو ڈوئیبل ہے.
هغه وای تر سوچ د دې خبرې تعلق دی که په وسلو خرچه نکیږي نو دا پیسې د اولس په جون خکولو لګې دي شي. وای داسې کې دي شي، خو مهم سوال دا دی چې آیا داسې به وشي. دا یو خیالي تصور دی او موږ له هغه کار کول په کار وی چې د کېدو وي. د امنیت په موجوده صورتحال کې داسې کول ممکن نه دی. د پاکستان صدر وای چې د جوهري وسلو نه د پاک نړۍ امکان شته، خو دا حل کې دي شي چې هوادونو د خپل منځ تنازع په هواري متفق شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان صدر عارف علوی په جنوبی ایشیایي سیمه کې د اټمی وسلې د زغل په حواله سره چې کوم بیان وو په دې حق له تاسو رپورټر شاد حسین نو واورېدو. خو رحمان بونيري زموږ همکار مجاهد جواد ته په دې حق له باندې چې پاکستان په خپل سمره اټمی وسله اخلي او د هندستان په مقابله کې په دفاعي اخراجاتو باندې خرچه سمره کوي، په خنغړم نوشروان قلندر سره خبرې کړې په دې موضوع باندې، دغه ته ستاسو پام را ګرځو.
پاکستان تدیر وخت راسه د اولسی حکومتونو مشران چې دی غو دا دعوی کړی دی چې دی په کم هیواد لپاره او د کم گاونډي لپاره د خپل اټمی وسلې لخوا د خطر سبب نه جوړیږي او د غواړي چې د دې زغل نه بهر شي. خو نړیوال رپورټونو تر مخه پاکستان د وسلو اخستونکو په غټو هیوادونو کې یو دی چې د دنیا د مختلف هیوادونو نه اخلي او د چین سره په شراکت باندې هم وسلې جوړوي. بل پاکستان د اټمی وسلو چې کوم فهرست یې پای کیوم دا کې د تیرو سو کال راسي څخه مې نه دی راغلی. بل نړیوال سیلون کې دا هم وینو شروان کلندر صاحب چې د پاکستان اولسی حکومت دغه خواهشات چې دي هغه په دې حق لماندې پوره کېدل لږ مشکل کاری، ځکه چې د پاکستان د وسلو جوړولو یا د ګاونډیانو سره په خاص توګه د افغانستان او هندوستان سره کوم تعلقات دي، دا چارې یا دا واک چې دی د اولس نه بلکې د فوج سره وي. فوج دا فیصله کوي، ځکه نو د اولسی حکومت دا خواهش کل نه کل نړیوال څېړونکو په تنقید کوي یا په نیوکه کوي. بل د پاکستان چې کوم بجټ ته د کال بودیجه ده، پای کوم د وسلو لپاره او د وسلو د اخستو لپاره او د فوج لپاره چې کوم بجټ ایښودل کیږي، هغه د پاکستان د آبادی په لحاظ باندې د پاکستان د هندستان سره تقابلي جزئي چوشي دغه په لحاظ سره ډیر زیات دی. پاکستان او د هندستان چې کله خبره کیږي د نیوکلیر وسلې نه پي کې غټه خبره کشمیر وي، خو د هندستان یو بل خواته گاونډي هیواد چې د چین دغه سره هم مقابله ده. نو پاکستان دا دریس کل نه کله نړیوال په دې انداز سره هم ګوري چې در اصل د هندستان یوازې د پاکستان سره نه، د هند چین سره هم دغه د وسلو په زغل چې په دې کې شامل دي. خو دواړو ملکونو کې د نړیوالو اخبارونو رپورټونو او سلونکو تر مخه د وسلو زغل هم شته دي. د روزانه نوي نوي میزایل هم جوړي د دې نږدې او لری ځای کې وشتو لپاره خپل چکم اټمی وړي وسلې د هغې جوړولو کاروم شروع کړی دی. پرستیو کې په دې باندې نړیوالو ډیر سخت فکر مندې ښکارا کړی و چې د وړي اټمی وسلې چکم دی، کم چې د میزایل په ذریعه باندې، کم چې د ډرون په ذریعه باندې، کم چې د جاز نه گزارېدې شي، د هغې په شمیره کې اضافه روانه ده، کم چې د نړیوال خطر سبب جوړېدې شي.
د اټمی وسلې د دې د ذکر دې باندې هر کال رپورټونه د نړیوالو ادارو لخوا هم راځي، خو کولک زموږ اوریدونکو ته دغه یو عکس ور وړاندې کې رحمان بونيري صاحب چیرې دا وخت پنړي کې چا سره سمره سمره وسلې دي پاکستان پکې په کم ځای کې.
پاکستان په ټول دنیا کې د اټمی وسلو په شمیره کې په شپږم نمبر دی، خو زه د نور نړۍ چې کوم اټمی وسلې د شمیرې په تاسو ته وښیم. رشیا یا روس چې دی دغه سره شپږ زره اته سوه پنځوس اټمی وسلې دي. امریکا سره شپږ زره پنځه سوه پنځوس دي. دا دنیا غټ دوه طاقتونه دي چې د دنیا ډېر غټې اټمي وسلې لري. په دریم نمبر باندې نوشروان کلندر صاحب فرانس دی. د فرانس سره درې سوا دغه شانتي د چاینا سره یا د پاکستان گاونډي هوا چې کوم چیندې 200 او د یونایټیډ کینګډم یعنی برتانیې سره 215 وسلې دي. پاکستان سره 115 او د هندوستان سره 115 او نارتھ کوریا سره 15. خو اوس ورستی چې کوم رپورټونه دي کوم چې هندوستان کې میډیا زیات چاپ کړی دی هغه تر مخه د پاکستان د وسلو شمیر چې دی دا د 215 نه راوړېدلی دی کوم چې پاکستان په 15 نمبر راولي. اوس په پاکستان په 15 نمبر دی یا په 16 نمبر دی سوال دی. خو غټه مسله دا ده چې د پاکستان آبادی ټوله چې دا هغه 200 میلیونه ده. اوس که د ګاونډي هیواد چین سره یا د ګاونډي هیواد هندوستان سره موږ تقابلي جایز اخلو نو یوازې د هندوستان آبادی 1 بلین ده. دونه غټ ملک دی, 1 بلین آبادی ده. بل ہندوستان او چین سره چکر د پاکستان تقابل اجازه د وسلوب اغستل غواړي نه پې کې بیا نړیوال سلم کې دي تم ګوري چې په هندوستان کې سمره خلق د غربت د لیکینا خط ژوند ته روي په هند اب هند چین چې دی هغه کې د ترقی په رفتار سره دی. بل پاکستان په داسې وخت کې د پاکستان د دنیا په 15 نمبر یا 16 نمبر ایټمي وسلې لري چې د هغو سره په کور کې په جیب کې 1 روپۍ نشته دی چې سباله 1 میاشت وروسته پې خپل بلونه ورکي. نن د پاکستان هغه نوی حکومت چې دی هغه د آی ایم ایف یعنی نړیوال بینک چې دی د هغو د قرضو اخیستو لپاره د هغو نوي شرایط چې دي هغې منلو ته تیار دي. او پاکستان وایي تر څو پورې چې پاکستان قرض نه یې اخیستی نو پاکستان خپل شرط یا د میاشتې کم رنټ چې دی یا کرای چې دا غنه شي ورکولې. په داسې حالاتو کې چې په یو هیواد کې د ترقې د پرمختګ لپاره او د خپل اغستل شوو قرضونو د ورکولو لپاره کرای نه وي دا غي سره وینو. بیا البته په دې مقابل کې دغه چې دی هندوستان چې دی په کې د امریکایي غټې کمپنۍ چې دی د موټرو کمپنۍ وس انویسټمنټ کې لګیا دي. دغه رنګه په کې د امریکای چې کوم انټرنیټ یا د آی ټی کمپنۍ دی هغه انویسټمنټ کوي. د اسرائیل پکې انویسټمنټ یا سرمایه‌کاری روانه ده. د سعودي عرب او دغه شان د عرب هیوادونو سرمایه‌کاری او د ایران پکې هم روانه ده. په پاکستان کې هم دغه شان د سرمایه‌کاری یو ډیر غټ پروژه چې دا یا بندوبست چې دغه چین کړی دی او چین د پاکستان ګاونډي دوست هیواد دی کوم چې د 40 بلین زیات ډالرو منصوبه ده چین پاکستان اکنامک کوریډور. خو نو شروان کلندر صرف دغه منصوبه هم اوس د پاکستان نوی حکومت چې دی هغه په دې باندې سوالونه راپورته کړي. لہذا په دې لحاظ سره چې کله نړیوال څېړونکو د پاکستان او نورو ملکونو د وسلو جایزه اخلي ناغې د ګوري چې پاکستان کې اولس چې دی دغه د خوار زیات دي, تعلیم کچه خراب ده, د صحت کچه خراب ده, پاکستان اوور پاپولیټډ دی یعنی د آبادۍ شمېره په ګډه په دې سره بر روانه ده. په دې لحاظ سره پاکستان د نور نړۍ د مقابل کې ډېر زیاتې وسلې لري.
د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم یو بل رپورټ چې د ترکیه په استنبول کې د بې درکه سوي سعودي خبریال جمال خاشقجي پر سر د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د خرابېدو په لور دي او ټاکل سوی ده چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سعودي عربستان ته سفر هم کوي. په دې اړه نور تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ له خبریال عدنان خان څخه.
د سعودي او ترکیه پلټون کې به نن د ګل پورس په ګډه په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ معاینه کوي چې د سعودي بې درکه شوی خبریال جمال خاشقجي په اړه پلټنې وکړي. د دواړو هیوادونو سرکاري خبري ایجنسو ویلي چې د ترکیه صدر طیب اردوان او سعودي بادشاه سلمان د اتوار په شپه ټلیفون باندې خبرې کړې دي. یاد دی وی چې ترکی امکان سرګن کړي چې د اکتوبر په 2مه د سعودي خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي قونسلګرۍ کې وجل شوی. خو سعودي عرب دغه تورونه بی بنیاده بلی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلی وو د خبریال جمال خاشقجي د بې درکۍ پاړه هیڅ چاته پته نشته چې اصل کې شوی څه دي. خو ښاغلی ټرمپ ویلی وو که سعودي عرب حکومت د خاشقجي د وجنې امر کړی وي نو دا به ښه خبره نه وي او دا به یو خراب روایت وي. صدر ټرمپ د سعودي عرب پر ضد د سخت ګامونو او بندیزونو ګواښ هم کړی وو. خو سعودي عرب یې په غبرګون کې ویلي چې د بندیزونو په بدل کې به سخت اقتصادي ځواب ورکوي. د صدر ټرمپ د ګواښ وروسته د سعودي عرب د ونډو بازار هم 1% راټیټ شوی دی. روانه میاشت سعودي عرب کې د سرمایه کارۍ لپاره غونډه رابلل شوې ده. خو د جمال خاشقجي د بې درکۍ وروسته یو شمېر نړیوال کاروباریانو دغه غونډې ته د تګ نه انکار کړی دی. البته صدر ټرمپ د هغه وړاندیزونو مخالفت کوي چې وای امریکا دی د سعودي عرب سره د 110 بلین ډالر وسلو خرڅولو معاهده ختم کړي. د صدر ترامپ په فکر دغه معاهده ختمول به د امریکا دفاعي صنعت ته نقصان ورسوي. د امریکا پارلماني غړو هم د سعودي پر ضد سخت ګامونه ګواښ کړی، خو جرمني، فرانس او برتانیا د بې درکه خبریال په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې وه. پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ګل پورس یو سوال په ځواب کې د ترکی او سعودي ګډ پلټنو په اړه خوشبيني ښکاره کړې او وایي د پلټنو انتظار پکار دی. د سعودي عرب رسپانی اوکاس د ګل پورس لیکلي زمنګ د صبر امتحان ما اخلي. هم دغه شان د سعودي ګزټ لیکلي ان اف اس ان اف بس ډیر او شوا. خو بل طرف ته د ترکی یو رسپانی ادعا کوي چې ترکی چارواکو د سعودي خبریال په استنبول کې په کونسلګری کې په هغه باندې تشدد او د وجنې په اړه ریکارډینګ هم ترلاسه کړی دی. خبریال جمال خشکجی د سعودي قامی اخباراتو ترڅنګ به د امریکي واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کولو او د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان باندې به سختې نیوکې کولې، خو نوموړی د تیر یو کال راسي امریکې ته جلا وطن شوی و.
تاسو رپورټ واوریدو. د سعودي عرب هغه خبریال چې په استنبول کې د سعودي عرب د کونسلیټ نه په 2 اکتوبر باندې هلته تللی و، خو بیا بې درکه دی، اوسه پورې هیڅ معلومات نشته دی. او په دې باندې عالمي غبرګون هم سخت را روان دی. په سعودي عرب باندې هم فشار جوړ شوی دی، ولی چې استنبول وایي د هغوی معلومات تر مخه په دې جمال خشکجی په غیبولو کې، بلکې د هغې په وجلو کې د سعودي عرب لاس ښکاري. امریکا هم په سعودي عرب باندې فشار اچولی دی. دغه د سعودي عرب او امریکا او ترکی ترمنځ چې په دې معامله باندې کمی خبرې اترې شروع شوې دي، کم تفتیش شروع شوی دی، تاسو ته به وروستی حال د دې وړاندې کوو. موږ سره زموږ څېړنکار بیروز خان صاحب په دې وخت کې په ویډیو لینک باندې ملګری شوی دی د هغوی نه. په خیر راغلی بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، تاسو زما غوړی ګانو کتون کوریدونکو کوشش کوو چې د بیروز خان صاحب سره زمونږ رابطه جوړه شي او هغه نه مونږه معلومات واخلو چې د جمال خشکجی په معاملہ باندې د سعودي چارواکو کم دریز مخې ته راغلی دی، امریکا څنګه په سعودي عرب باندې فشار جاری ساتلی دی، او ترکی په دې کې څه رول لوبوي. په داسې حال کې چې د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ د بلیونونو ډالرو دفاعي معاهدې هم موجود دي، او امریکا باندې په امریکا کې دننه د انساني حقوقو تنظیمونو لخوا دغه فشار هم جوړیږي چې امریکا دی که سعودي عرب په دې کې ککړو موندلې شونه سعودي عرب سره د خپل معاهدې ختمي کی. په خیر اخلي بیروز خان سپتا زما غوړی
او زما تاسو غوړی زما غدرزی
جی بالکل وصفه شو مخ کې تاسو आवाज مونږ نه شو اوریدلې. د جمال خشکجی په معامله باندې نوې پرمختګ څه دی؟ سعودي عرب لخوا سوې لښوي دي او امریکا څنګه فشار جاری ساتلې؟
د امریکا خو چې کوم مخکنی بیان وو د صدر ترامپ لخوا دغه شانتي اوس چې کوم تازه خبر دی غدالې چې د امریکا د خارجه او چارو وزیر مایک پمپیو هغه سعودي ته روان دی او په دې معامله باندې سعودي د حکومت سره خبرې اترې کوي. د امریکا غوښتنه هم کلکه ده، دغه شانتي د یورپین یونین لخوا چې کوم غوښتنې شوې دي، نو دغه په د سعودي په حکومت باندې فشار زیات کړل. خود بادشاہت لخوا چې کوم د سعودي بادشاہت ته هغه خود امریکا چې کوم بیان هغه ریجر کړ هغه رد کړی دی، او د نورو جوابونو ته هم سوالونو ته هم تسې جواب نه دی ویلې. البته زیاتره ذمہواری چې کومه ده هغه اوس په ترکی باندې هم راځي چې د سعودي کونسلیټ دا په ترکی کې دی، په دغه ملک کې دی، په دغه هواد کې دی، د هواد هم ذمہواری دي کچري په دې کونسلیټ کې. یعنی په دنیا کې کوو کتل شي کونسلیټس د ملکونو داوی چې هلته خلک پناه واخلي، هلته مثالونه دي. دا یو داسې کونسلیټ دی چې په دې کې د خپل وطن وګړي وایي چې وجل شوی دی او بیا هغه ټوکړي ټوکړي کړی شوی دی. نو د ترکیه په حکومت باندې به هم دا فشار سي واقعي چې دغه کونسلیټ په ترکیه کې دی. د دینه یو چې د سعودي دغه کونسلیټ ته لاړو، دا جرنالیست څنګه غیب شو، بیا دغه مړ شو، دغه سره شو. نو د ترکیه حکومت هم ګوتې نیول کیږي. په سعودي باندې فشار ډیر دی، خو دا راتلونکي وخت ښایي چې سعودي دې ته څه ځواب وایي.
عالمی کچه باندې څنګه په میډیا کې څه خبرونه را روان دي، او په سعودي عرب باندې د امریکا نه علاوه آیا تاسو ګورئ چې د نورو ملکونو هم په دې معامله باندې څه خبرګون یا څه فشار جوړیږي لګیا دی چې هغوی هم سعودي عرب نه غوښتنه کوي چې جمال خشکجي په معامله کې یا خودي تحقیقات وکړي یا خودي واضح جواب راکړي؟
څنګه چې موږ ویل د یورپین یونین کې خو ډېر هېوادونه دي او یو مضبوط اتحاد دی، د هغې له خوا دغه سخت بیان راتلل. د پاکستان د خوا پې که وګورو، د پاکستان له خوا پې هیڅ غبرګون نه دی ښودل شوی، سوا د دې نه چې د سعودي او د ترکیې چې کوم ګډ هغه دي تحقیقات دي هغې ته دې انتظار وشي. پکار دا و چې د پاکستان د فارن افیس نه هم ځکه دغه جرنالستانو سره د اظهار د ازادۍ سره تعلق لري، نو د پاکستان حکومت له په دې باندې هم داسې یو دریس پکارو چې هغه سره د دې چې دغه سعودي جرنالست لپاره باغی خبره کوله، خو په خپل ملک دننه چې کوم جرنالستان دي، صحافیان دي، صحافت ته د هغې د ازادۍ په هغې ته به ډاډ ورکړی وي، خو په د پاکستان لخوا دغه شانتي په دیوان سند راغلي.
او آینده کې څنګه ګوري دغه معاملې با د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ تعلقات کم اړخ ته بوزي، او ترکی په پکې څنګه د امریکا سره آیا تاسو ګوري چې رانیس دی بشي او کنا؟
که ترکیه پکې ککړ نه وي، نو د امریکا باور سره یخ پنیغه د څه خبره را نشي. البته که ترکیه ککړ وي، سعودي او ترکیه په شریکه وي، څنګه شک پر اول کې کېده، نو بیا دغه امکان به وي چې نږدې به نه شي بلکې لري به شي. او تر څو پورې د سعودي سره تعلق ته، نو اخو مایک پمپیو د تلو سره ویلي دي چې کوم زموږ سره تجارتي اړیکې دي په هغې به اثر نه غورځېږي. البته د نورو بندیزونو خبرې پکې کېږي، نو دا چې اوس مایک پمپیو واپس د سعودي نه راشي یا هلته د چارواکو سره وویني که هلته بیا څه بیان ورکوي، د هغې په رڼا کې بیا سړی وویلی شي چې امریکا به در په راتلونکي کې، خو ښکاري دا چې امریکا سره نور پلویان په دې باندې ټینګار کوي چې دغه جرنالست چې دا د واشنگټن پوسټ سره دلته کې هم لیکل کول او دلته کې پناه اخیسته په امریکا کې، نو دا هغه پاکه دی ژورې پلټنې وشي او دا څه چې شوي دي دا ښه نه دي شوي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
د وایس اف امریکا جوړ خبرونه دوام لري. د پاکستان پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد ځانګړي عدالت یوې درې کسیزې ډلې بیا اورونه پیل کړې ده، او په دې لړ کې دغه عدالت امر کړی چې یو عدالتي کمیشن دی له هغه څخه بیان ثبت کی. د جنرال مشرف وکیل چې د هغه مدافع کوي په عدالت کې پر لپسې ویلي چې د جنرال مشرف روغتیایي وضعیت سم نه دی. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې لپاره جوړ درې کسیز ځانګړي بنچ په یاتخت اسلام آباد کې یو ځل بیا خپل کاروایی پیل کړې ده، خو پخوانی فوزي امیر دغه عدالت ته د حاضرېدو نه انکار دی، او نننې اورېدنې په محل د پرویز مشرف وکیل یو ځل بیا د دریس خپل کړې چې په اماراتو کې میشته پرویز مشرف د زړه پر انزخته دی. د پرویز مشرف وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې د موکل د سکایپ یا د ویډیو لینک د لارې بیان نشي ورکولې، او د دې وروسته بیا ځانګړي عدالت پرویز شرف بیان اغستو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده، او د دغه کیس اوریدنې راتلونکي نومبر میاشتې 14 نیټې پورې ځنډولې ده. دا په داسې مهال چې دړوند نه پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او سیړونکو تور لګوي چې ګنې ملکی عدلیه یوازې د سیاستمدارانو احتساب کوي، او دا چې عدلیه د غداري او مالی ټګو سره تړلې کیسونو کې ککړ پخوانی فوزي جرنیلانو په ضد کاروایو کې چټکتیا نه ښایي. او هم نن اسلام آباد احتساب عدالت کې د پیښې نروستو میډیا سره خبرو کې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز گون قائد نواز شریف صدا سے ویلی،
اور جس طرح کے مقدمے بنائے گئے ہیں شہباز صاحب پہ اور مجھ پہ، وہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ جانتے کہ میں اور شاید خاقان عباسی صاحب ہم غداری کا مقدمہ بھگت رہے ہیں، مقدمہ فیس کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ.
د دې الزام لګوي چې په عدالتونو کې د دوی خلاف د اعتصاب او غدداري په تور بی بنیاد مقدمه درج کړی شوې دي. او د نواز شریف په خبره په دې هر څوک پوهیږي چې دا د دوی په ضد انتقامی کاروایی ده. نواز شریف زیاته کړې چې د دې باوجود د پخپله او د دې ګوند سره تړاو لرونکي بل یو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی دغه عدالتونو ته حاضریږي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاید خاقان عباسی په ضد د غداری مقدمې چلولو په اړه درخواست اوریدنه لاهور های کورټ کې دوام لري. دغه درخواست تر مخه نواز شریف د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره مرکه کې پاکستان کې هند مخالفه تندره وډلو د فعالیتونو پخلی کړی و. او د نواز شریف دغه بیان د ملکی سلامتیا په ضد دی. او بیا په دې معامله باندې سویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ ملي سلامتیا کمیټه بیان لنجمنه کولو سره خاقان عباسی هم د ملکی سلامتیا په ضد ګام پورته کړی و. او هم دغه سیر نواز شریف کال 2013 کې د خپل واکمنې په محل په هیواد کې بیړني حالت د نفاس په تور پرویز مشرف په ضد غداری مقدمه چلولو اعلان کړی و. او د دې لپاره د اغه حکومت یو درې کسیز ځانګړی عدالت هم جوړ کړی و. او دا لومبې زلو چې د هیواد یو پخوانی فوزي امیر د غداری مقدمه سره مخ شوی و. خو د پرویز مشرف لخوا د ملک څخه بهر ترو له کبله دغه قضیه د تیرو دریو کالونو نه فیصله کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې زمینی انتخابات یا بای الیکشن شوی په هغه سیټونو باندې چې کمی څوکۍ د پسنه سوجه باندې خالی شوی. په خیبر پختونخوا کې څه صورت حال دی؟ کما ډله یا کم سیاسي ګوند هغه د عامو انتخاباتو خپل فتح یا خپل کامیابی برقرار ساتلې ده؟ او کمې داسې ډلې دي چې په عامو انتخاباتو کې خو سیټونه بایللې وو خو په زمینی انتخاباتو کې هغه سیټونه بیا ګټلې دي؟ تفصیلي رپورت پر ریاض حسین تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د مردان دلی د پی کے 53 د عوامی نیشنل ګوند کاندید احمد خان پرون په ترسره شوی زمینی ټاکنو تحفظات سرګند کړی دي او دعوی کړی ده چې اول ورته د حلقې د انتخاباتو یو نتیجه ورکړی شوی و او بیا وروسته دغه نتیجه بدله شو او هغوی د ګټې په ځای بیلات سره مخ شو. دی وسره په خبرو کې احمد وویل د دغه نتیجې په ضد به عدالت ته لاړ شي.
او دا ریزرویشن باندې دا چې یو د کوم نتیجه راکې او هغه ته د ګټې راکې په نن ورځ کوم نتیجه راکې د بیلات راکې دا فرغونه برابر وما دغه د پرری چیکینګ او ری کاونټینګ د دې لپاره درخواست 125 پولینګ سټیشنو پورې راغلی. ار ټی اس کار په خوت هغه پورې زمونږ لیډو بیا وی ار ټی اس کار په خوت ایمن ولي یو
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم یو د قامی سملې او نه د صوبایي سملې په چوکو انتخابات شوي دي. او په دې کې تحریک انصاف شپږ، عوامي نېشنل ګوند دوا او پاکستان مسلم لیگ نون یو سیټ ګټلې دي. د مردان دلی د پی کے 53 عوامي نېشنل ګوند کاندید احمد خان وای اول ورته د نتیجې پارم وصل ویختم ورکړی شوی په هغه کې په 22 ټوټونو دغه چوکې ګټلې و. خو وروسته بیا یو بل نتیجه هم خبره شوې ده او په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف کاندید عبدالسلام په 16 ټوټونو بریالي ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا په نورو صوبایي چوکو کې د پیښور په پی کې اته او یا باندې د عوامي نېشنل ګوند سمر هارون بلور د پی ټی آی محمد عرفان ته ماته ورکړې ده. سمر هارون بلور د هارون بلور میرمن ده او هارون بلور د 15 جولای په انتخابی کمپین کې په ځانمرګي بریث کې وجلې شوی و. د پی ټی آی دوه کاندیدانو ته په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون کاندیدانو ماته ورکړې ده. خو د صوبې په مردان، نوخار، سوابه او ډرسمل خان کې پاکستان تحریک انصاف شپږ چوکې ترلاسه کړې دي. په سوشل میډیا په پی ټی آی داسې نیوکې هم روانې دي چې یاد ګوند د موروثي سیاست مخالفت کوي خو په سوابه کې د قامی اسمبلی سپیکر
اسد قیصر ورور عاقب الله خان په نوخار کې د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک چې د صوبې تیر اعلی وزیر وو د هغوی ورور لیاقت خان او زوی ابراهیم خان کاندیدانو او دغه درې واړو خپلې چوکې ګټلې دي. خبریال او سیلونکي محمد بشیر عادل په دغه اړوند وایي چې تحریک انصاف ته د خپلو معاشي پالیسو په نتیجه کې نقصان رسیدلې دي.
یو خو د حکومت چې تیر تر فیصله وکړې په دې میاشت کې نو دا ری اثرات یقینا دي چې مونږ عمل لیدل غټه فیصله خو دا و چې را کوم ګرانی رااله پټرول یم مصنوعات ګران شو. موجوده وزیر اعظم څنګه خبرې کولې نو د دې رزلټ کې چې مونږ وګورو نو په هغه اثر ښکاري. زمونږ بنیادي مسله دلته غربت دی، بیروزګاری ده، ګرانی ده، دا درې مسلې دي، د صحت مسله ده.
په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی په یوازینی چوکې د متحده مجلسی عمل کاندید زاهد اکرم دورانی د پی ٹی آئی د کاندید نه ګټلې ده. زاهد اکرم دورانی د پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی زوی دی او په دغه چوکې په عامو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اکرم خان دورانی ته ماتې ورکړې وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا جوا دا کتر من اوریدونکو زموږ خبرونه په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه هم لیدلی سي، facebook.com/voa. او اوس هم یو ور بیا زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې ایالتي حکومت د لنډې مودې لپاره یو بودیجه وړاندې کړې ده او د مالیه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلې دي چې د بودیجې ټول ټال انحصار به له مرکز څخه ترلاسه سوو پیسو باندې وي. د ده په وینا چې تیر وختونو کې ورته 603 ارب روپۍ ترلاسه سوي وي چې ډېرې کمې وي، لاغه دا ژمنه ورته کړې خو لاغه څخه ډېرې کمې پیسې ترلاسه سوي. تفصیل همدا حمیدالله په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د کال 2018-19 د بجټ ټول اندازه 625 میلیون روپۍ لګول شوې ده، خو وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وویل په دې کې 1.5 میلیون روپۍ اضافي دي او د کال د پاره د صوبې ټول اخراجات 648 میلیون روپۍ اندازه شوي دي. دې کې 2.25 ارب روپۍ د حکومت د خپلو خرچو او 180 میلیون روپۍ د پرمختیايي چارو د پاره دي.
ملکی موجوده معاشي صورتحال، آئی ایم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات اور وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خزانہ کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سال 30 ارب کا اضافی یا سرپلس بجٹ پیش کر رہے ہیں. ہماری کل متوقع آمدن 648 ارب روپے ہے جبکہ اخراجات کا تخمینہ 618 ارب روپے ہے.
خود کال با صبح یواز 229 پروجے یا ترقیاتی کارونه کوي او د پرمختیا زیات پیسې با زیاتره په 1.55 دوران دینا پیل شو منصوبو باندې لګي. په دې کې با په تعلیم 21 بلین روپے، په صحت 11 بلین روپے، امن و امان، پولیس، محکمه داخله، جیلونه او د قانون په وزارت با 3.5 بلین روپے ټول پټول لګي او د غرنګ د مقامی حکومتونو د پاره ټوله یو کم 1.5 بلین روپے ځان لدی. په زراعت او د میانو په صنعت او بخار او توانای په پروژو با په شریکا ټوله 2 بلین روپے لګي. د عامو سړکونو جوړولو د پاره 1.5 بلین روپے اخودل شوی دی. حکومت دا وکړي چې په بجټ کې په صوبایي ولس کوم نوې مالیه نه لګولې.
اس بجٹ میں ہم کسی ایک ٹیکس میں بھی اضافہ نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے شہریوں اور صوبے کے کاروباری طبقے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز اور دیگر واجبات ادا کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آمدن میں اضافہ ہماری حکومت کی اور میری بحیثیت ایک وزیر خزانہ سب سے اہم ترجیح ہوگی.
په بجټ د اپوزیشن ګوندونو د نارو په میس کې وړاندې کړل شو. دوی چغې واخلي پی ٹی آئی آئی، مہنگائی آئی، حلائی حکومت او بالائی حکومت. وروستو د بلدیاتو په خوانی وزیر عنایت الله ڈیونی استو ویل
ما ته داسې د الفاظو هیر پیر ښکاري ځکه چې یو طرف ته دی او دوی په دې خبرو کې بجټ سپیچ کې تضاد مو وزیر خزانه سے وی چې یاره موږ سره سپیس نشته دی او بیا وای چې موږ 30 ارب روپۍ را سره سرپلس دي داسي کسر پلس وي خدي دي بكي بیا 100 روپي چې تک ویلي هغه دم په بجټ کې د ریفلیکټ کړي ده خو زموږ حق ده او زموږ د خیر لچ هغه روایتي بجټ دي د سټېټس کو بجټ دي او داسي سنوي منصوبه پکې نشته کسر پروجیکټ پکې خو د شي نه هغه د انقلابي پروجیکټ نه دي هغه یې مینې سي خپل زور اور شي ام پی اس اف منسٹر صاحب چیف منسٹر صاحب زور اور شي خپل خپل حقوق یې خلي هغه د پرم سره کرایټیریا او څنګه نشته څه پالیسی نشته چې هغه مطابق ایکویټیبل ډیسټریبیوشن کړي داسي د انصاف او د عدالت په بنیاټ باندې
د ټولنې د ودې او خصمانې د ځانو د ترقۍ د آبادۍ د بهبود زکات او اوقاف محکمو له په شریکه 44 بلین روپۍ په بجټ کې ایښودل شوي دي خو د پښتونخوا سره د شریکو قبایلي سیمو دپاره ځکه ځانګړې پنګه نه دی ایښودل شوي چې دلته وړاندې مرکزي حکومت خپل بجټ ایښودی دی د مالیاتو وزیر وویل قبایلي سیمه کې به صحت سهولت انصاف کارډ ورکول شي د دې ترڅنګ د پی ټی آی د وړمبنو 10 ورځو د پلان عملي کولو دپاره 2 بلین روپۍ او ځوانانو ته د قرضو ورکولو دپاره 15 بلین روپۍ هم بیل کړي شوی دی د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
پښتونخوا سره سره د پخوانی قبایلی سیمو د پاره هم نن د بجټ اعلان شوی دی ارشد مومند په تفصیلی ریپورت تیار کړی
د خیبر پښتونخوا کابینه د پخوانی پاټا د 2013 نورلسم کال بجټ توثیق ورکړی دی د دې بجټ منځوري وفاقي حکومت ورکړی دی د 15م عینی ترمیمی بل وړاندې به د پخوانی پاټا بجټ منځوري گورنر ورکوله د کابینې نننی ناسته کې شامل د وزیر اعلی تعلیم سلاکار زیول لبنګ شوی
پہلا دا غاز کوم مرکز نو کوم غفنس وغیرہ آرا شي نو عام کوم دې کو نوټ کوم د پروپوز کړی دي هغه بنم بیا تاسو کوم بجټ سره نو غي لوکیشن دی نوټ کوم دي هغه څنګه غا ډیټیل خو ونه شو هغه ټول تلاړو اور نو دار دل می سره ته کې نوټ سره ډیسکشن ورونی شو
د قبایلی سیمو نږدې 40 بلین روپو اولنۍ 3 میاشتو قسط پاټا سیکرټریټ ته لا هم نه دی ورکړل شوی او هلته روانې منصوبې د مالی مشکلاتو سره مخ دي د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو سره به چې د وفاقي حکومت نه کوم لس اربع روپۍ میلاویږي هغه به فقط په قبایلی سیمو کې مصرف کیږي خبریال لحاظ علی وای موجوده بجټ په هلته د انتظامی چارواکو په لاس مصرف کیږي
کمشنر پر ذریعہ دا حاضری اسسٹنٹ کمشنر پر ذریعہ او حالتا دا غزولی شیو محکمو چی پاہر کی سی ڈبلیو را پاہری نور میری داغی پر ذریعہ دا پنٹ خواہر کولی شی جس کے حالتا عوامی نمائندگان نشت دے دا یو مشکل دے خزما پر خیل دا مشکل با دا یو کال پوری بی دا حقی نپر صدا مسئلہ حل شی ذکر چی دا پیزیشتم آئینی ترمیم کی دا ویلی شیوی دی چی پر آسن کی کال کے بعد دا مئی دا میشن مخ کے بعد سبعی اسمبلی دلتا شپار زوری پرافتا ہو تاریخ پر امدا کوم ریزرو سټو نه یوزې شي نو دا سټو ما شروع پورې راورسي د دې وجنه دا پام دا چې دغه غړو دراتو سره وا چې دې بجټ کې نه دراتي کې بجټ د حقوقي د حق زین نشاندهي کې او د طریقې دی پاندا د هغې ذریعہ استعمالي
د 15م عیني بدلون وروسته پټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوی او اوس مرحله وار د دغه سیمو چاري صوبای حکومت ته حواله کیږي ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا شبقدر
د وایس اف امریکا جوا د کتر منوریدونکو او وس هم د پاکستان او د افغانستان د پولي ولوري ته ځو چې هم تیر ورځ د چمن او سپین بولدک پر پوله باندې د لږ اته او تری خواله را منځ سوي او نن د افغانستان په جنوب کې افغان سوداګرو ویل دي چې د دوشنبه پر ورځ هم له پاکستان سره د چمن تجارتي لار د سوداګری مالونو لپاره چې د نو هغه تړل سوی و او د پولي دواړو اړخونو ته د همدې لارې تړل کې دوله عمله په تجارتي مالونو بار لسګونه لارې ولاړې وي تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي
د افغانستان په سویل کې افغان سوداګر وایي د یک شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د جګړې یا د شخړې له رامنځته کېدو وروسته نن د دوشنبه په ورځ هم د چمن لاره د تجارتي مالونو د لیږد در لیږد پر وړاندې تړلې پاتې ده. تېره ورځ د سپین بولدک او خورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو څهانو په سیمه کې د اغزن تار د غځېدو د مخنیوي په غبرګون کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې تر ماښامه یې دوام وکړ. افغان سوداګر حیات الله حکیار له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي د چمن تجارتي لارې له تړل کېدو سره دا مهال دواړو خواوو ته په تجارتي مالونو بار لسګونه موټر ولاړ دي او د تګ اجازه نه ورکول کېږي.
هغه محکمانه پر مخ باندې محکمانه لاره تړلې ده، هېڅ شی تګ او راتګ نه کوي او ټول مالونه هم دې خوا ته بند پاتې دي، ما خوا ته بند بند پاتې دي، مګر یو خالي صرف پیدل خلک تګ او راتګ کوي، نور ټول کوم تجارتي سامانونه چې دي ټول بند پاتې دي. په تجارتي لیول د پرون د صدر اوه ساعته پورې چې درته هم په میلیونونو افغانۍ و دې خوا ته هم زیان رسېدلی دي، آخوا ته هم زیان رسېدلی دي، زموږ تجارانو ته ډېر زیان رسېدلی دي چې بند پاتې دي.
په سویل کې افغان سوداګر حکیار دی پاکستان او له افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې تجارت له سیاست وژغوري او د پولې دواړو غاړو تجارانو ته د مالی زیانونو د رسیدو پر ځای دی د هغوی د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
موري وزنه هدف دغه شی دی چې تجارت او سیاست باید سره بیل شي. دغه لار چې دا د عمومي د تجارتي لار ده، د یو دروازه په منځ کې ده، تجارت زموږ دغه نه خرابوي. خا غاړي ته هم ټول زموږ ورونه زموږ پښتانه زموږ تجاران دي، هم ځان روان دي، ځان نشي چې خدای غاړي ته هم ځان نشي. د یو تجار په اس باندې د پاکستان حکومت هم زموږ دا خواسته او د افغانستان حکومت هم چې د تجارتي توکو پر برابر دي لار هیڅ وخت نه بندي.
د کندهار امنیه کمانډنۍ زیاد دورنی له ډیوې سره د خبرو پر مهال نن د دوشنبه په ورځ ویلي چمن لار وروسته له هغې د پاکستان حکومت لخوا تېره ورځ وتړل شوه چې د سپین بولدک او خورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو څهانو په سیمه کې افغان پوله ساتونکو ځواکونو د پاکستان ملیشه ځواکونو ترمنځ د اغزن تار د غځېدو د مخنیوي پر سر وسلواله نښته رامنځته شوه. دورنی ویلي دغه نښته تېره ورځ غرمه مهال پیل او تر ماښامه یې دوام وکړ او نن په سیمه کې دا مهال حالت عادي شوی. افغان فوځیانو ته په پرونی جګړه کې تلفات نه دی رسیدلی.
دغه موضوع چې پرون رامنځته شوی و درې ماښام پای ته ورسېدلی او موضوع چې پای ته رسېدو سره زموږ ځواکونو ته کوم تاوان زیان نه دی رسېدلی. د خبردار د غزول مخنیوی شوی دی او د دغه د اجازه نه دی ورکړی شوی چې د خبردار غرض دی او د درې ماښام را په دې خوا بیا پاکستاني ملیشو ته غبرګون نه دی شوی او نه هم افغان ځواکونو او دروازه نه په پاکستاني ملیشو ته ساتل شوی د دوی د هغې د خلاصون په اړه څه په لاس کې دی.
په ډیورن کرخه د اغزن ته د غځېدو پر سر دا لومړی وسلواله نښته نه ده چې د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا رامنځته کېږي. افغانستان او پاکستان چې په خپلو کې شاوخوا 2650 کیلومتره اوږده پوله لري، د تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت د غوښتنې خلاف د پاکستان حکومت پر ډیورن کرخه په لسګونو کیلومتره د اغزن تار د غځېدو کار بشپړ کړی او په ځینو سیمو کې د همدې موضوع پر سر د دواړو هیوادونو سرحدي و کونو ترمن وسلوالی نخطی هم رمانسته شویده. حکمل صداد وی او ای دیوان افغانستان.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د لارې چې کم تجارت کیږي هغه خو په ټپه باندې ولاړ دی، خو خلک پیاده اتلی راتلی شي. تفصیلی رپورټر نعمت الله سرحدی ناورو.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ تېره ورځ کم سیمې خاردار لګېدو بنځ کم لانجه جوړه سوې وه، د هغه له امله چې دغه کم سرحدي پوله بنده سوې وه. نن دغه د غرمې په مهال کې د پیاده آمد ورفت لپاره دغه د سرحدي پوله خلاصه سوله. دلته دا لیدل کېږي د بابی دوستي کومه مرکزي لاره ده، دغه څه کم عادي خلک دي د چمن مقامي قبایل څه کم ورته ویل کېږي چې اکثره د کاروباري دندو دپاره د پولې هغه غاړې ته ځي، هغه دغه دي را روان دي او د دې لوري دلته څه کم خلک په صاف سوي وو، هغه خلک بېرته دا دي و خپلې خاورې ته روان دي. خو دغه پولې د نن د خلاصېدو په اړه دلته کوم د ځایي چارواکو سره موږ خبره سوې، دغه دا خبره وکړل چې نن سهار هم د پاکستان دولت لخوا څخه دغه پول د پرانستلو هڅې وسولې، خو افغان چارواکو دا خبره نه منل. دوی وایي در څو پرې هغه لانجه نه خلاصه سوې، دغه سره جی پول به موږ نه خلاصو. خو بیا د غرمې په مهال دلته د خلکو رش څومره زیاتې دی، بیا دغه سره جی پول خلاصه کړل سول. یوازې پیاده رفت آمد کوم خلک دغه دا روان دي لیدل کېږي چې ډېر په لوی تعداد کې دي. دغه کوم لار چې دغه مرکزي لار لار د باب دوسه بیا د خلک پر دا خو دی راځي بیا زی دغه د مینس کم ټرمینل ورته ویل کیږي په کم ځکه دی قانوني اسناد کتل کیږي په هغه ځکه دی داخليږي خو بل لور ته سکم تجارتی دند دی هغه وسوم دغه سی پټه په ولاړ دی سکم کاروباري د مالونو څخه ډک مټران دی کڅ په پاکستانی خاور کې دی هغه دلته ولاړ دی کڅ په افغان خاور کې دی هغه هغه لور ته ولاړ دی خو د وسو پوری دغه مټران هم د تګ را تک په انتظار دی خو چارواکي وای ان شاء الله در سبا پوری به دغه ستونزه هم حل سي دغه سکم تجارتی مالونه دی ولل رالول د دې کار هم پیل سي خو دلته مش کوشش کوو د دغه کم خلک په افغان خاور کې بند پاتو د دې سر بده خبرو هسي وکو د سر به خبرو وکوس دی ایا پر دغه نن پر رفتامت باندې دغه خلک سوای
زه پرون پته سوی ولم لار بندوله نن تقریبا لارې لاس بده وسره واوشتلو دریم تکون لارې بند پته ولاړه د وس نو نه د معلومه چې سر به څاله
ای تاسو پر وایس مته پاکستان افغانستان تر مابین ز شته لوکات پی راشه درشه ډیر وی سدا تاسو زمر د چمن د سیمه کم کاروباریان دی هغه کاروبار د پاره جوړ راځي
یار د شته لوکات پاره موږ ډیر تیږي بچ شته لوکات وسی یو په بل احترام محبت په من کاروبار سره وسی موږ دا غړ واغړی دغه نسر لرو یو په بل سره تړونی یو د بل سره مشتیو موږ چې دغه نه لرو یو په بل سره که بارډر نو چمن به کمزوري استعداد به کمزوري که چمن نو بارډر به استعداد کمزوري دا دوا به چې شته تعلقات سره ولري
دا به شته تعلقات سره ولري ورزم د سره خبرې کوم
پرونه است موږ چې ولو الته ولو نن غرمه پریو بجا خلاص سوی د خلګو سدا جرا وړ نه ان شاء الله تعالی خدای دې په خیر کې نه دی سبا ورځ به ان شاء الله تعالی خلاص نه دی مجدا نن راوړ خپل کور ته وځو
ای ته پر بارډر باندې کاروبار کوي کاروبار د پاره تللی وي دغه پول بندې نو خود زیانونه سره مخامخ وي
و خامخانه دی خامخا خورګي کور دا هر څه بسړي پسې نه دی کاروبار سره موږ غیلته دی کور دا شمه دی غیم بچمن کې نه دی دا رقم خونو د چمن ډیر خلک دینه دي کورونه په چمن کې دي کاروبار دی ګرد حالت نه دی د خلک ته 1500 روپیه وګټ نه دی اگر ای مخسن په بچانو خرنه نو کده دروازه بند سن دی خو مزګره 1500 روپیه دی بره خورکی به چیش پن پیدا کی
خو دغه ازغن تار باندې س دوار دلتون تر مابنس کوم شخره جوړه سوی ولا پهغه په متعلق باندې دلته چارواکي دا وایي چې د افغان حکام سره چارواکو سره دلته رابطه نیولې ده ډیر ژر به دغه ستونزه هم حل سي د افغان چارواکو یوازې د غشتنه د سم تبدید مرسته د پولی کم حدود دی هغه د مرسته را معلوم کی بیا دغه باد د خپل ازغن تار ولګوي خو پاکستانی چارواکو له خواسخه دا ورته ویل سوی دي چې دغه ازغن تار کم دی هغه په پاکستاني خاورې کې روان دی دغه سیمې څخه کم اطلاع را رسیدي تقریبا کم زیات 15 کیلومتر پورې دغه ازغن تار لګیدل دي و سم پر دغه سیمه باندې ستر و سم پورې افغان چارواکو پر دې څه کیسه عمل عمل نو ښکارا کړی نو اوس دغه دې د عمل عمل پر دې باندې ښکارا کوي خو پر ورو په خبرو باندې پاتور باندې دغه مسله د دې اواریږي نن د دې پیاده خلک روان سو سبب یې کم مال بردار ټرکان دی هغه به هم روان نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیوا ریڈیو ٹی وی چمن بارڈر
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کونکي مختار خلیل زای
خبرونه لا دوام لري خو واخ سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کويز مجمکار مختار خلیل
روس نن سبا د افغانستان طالبانو سره ډیره خوګه کړې ده او ډیر شکایت وړاندې په بیزته سره افغانستان نه د وتو روس بیا افغانستان ته د واپس را ننوتو نیت کړې ده پدی موضوع د امریکی په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د کرملن یا د روس افغانستان ته واپسی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې طالبانو سره د اړیکو په زیاتولو او په 13 ستمبر کې د طالبانو یوې غونډې له ماسکو ته پرابللو په روس د هر طرف نه اعتراضونه شروع شول. په دې سبب روس په ظاهره د افغان حکومت دغه غونډه کې د ناستی نه په انکار کولو دغه ختمه کړله. د تجزیه نگارانو خیال دی چې روس طالبان ځان ته د خپلې یوې حکمت عملی تر مخ را جوختول غواړي چې مقصد یې وسط ایشیا کې د دولت اسلامیه د راپورته کېدو او د 19 کال جنگ نه پس دې سیمې نه د امریکې د ناڅاپي وتو وروستو د غیر یقیني حالاتو مخنیوي کول دي. خو افغانستان کې د نیټو فوزونو پخوانی امریکني جرنل جان نیکلسن ویلی دي چې روس د امریکې او د امریکې د اتحادیانو ترمنځ د بدګمانو پیدا کولو په کوشش کې دی. د نورو امریکانو چارواکو شک دی چې روس افغانستان کې طالبان کامیابول غواړي. څوک چې په کال 1980 کې روس سره د جنگیدونکو مجاهدینو جانشین دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې روس په داسې وخت کې افغانستان ته د واپس راتلو لپاره بډې وهلي دي هر کله چې د امریکي حکومت د طالبانو په شا د تمبولو او د دوی امریکې سره یوې روغې ته د کینولو کوشش کوي. د امریکي چارواکي اندېښمن دي چې د روس منځته په رادانګلو او طالبانو ته د مرستې د غږ په ورکولو د امن خبرو اترو ته نقصان رسېدی شي. رپورٹ لکھی چې روس 1.5 کال وړاندې د افغان مجاهدینو د لاسه د بد بد والے کې دورستو نن سبا طالبانو له پلاس ورکولو یو نوې صورتحال پیدا کړې ده. د کال 1981 نه تر کال 1991 پورې لسکلیزه جنگ کې روس افغانستان کې 10 لکه افغانان وجلی دي. گرد افغانستانی لوٹی لوٹی کړې وو خو په دې جنگ کې د روس هم 15 زره فوجیان قتل شوي دي. اخبار لیکي چې د 1 ستمبر د حملو وروسته چې امریکای او نیټو القاعده او طالبانو په سپا افغانستان حمله وکا نو دغه وخت روس د امریکای ملګری وو. خو وخت تیریدو سره سره روس په افغانستان کې د امریکای د کردار نظر ماتې شو. روس سره دا غم مل شو چې امریکا به افغانستان کې پخې اړې جوړې کی. بلخوا روس په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د جنگی کار روایي وروستو نن سبا افغانستان کې د دولت اسلامیه د جرړو په خورېدو فکر اخیسته دی. ځکه چې د طالبانو مقصدونه خو صرف په افغانستان د حکومت کولو پورې محدود دي. هر کله چې د دولت اسلامیه عزایم بین الاقوامی دي. دولت اسلامیه دا وخت ځان له په زرګونو جنګیالي د وسط ایشیا د روس د پخوانو جمهوریونه برتی کړي دي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې لیکي چې د افغانستان سباون له د یو نوي شکل ورکولو د روس نیت په لومړي ځل په کال 2014 کې هغه وخت راښکاره شو کله چې د روس د خفیه ادارې کې جی بی یو پخوانی نامتو چارواکي زمیر کابلوف امریکې سره رابطه جوړه کا او وړاندیز ورته وکړو چې د افغانستان سباون له د یو نوي شکل ورکولو په حق له روس، ایران او یو شمیر نورو ملکونو سره سلام مسلات کې شامل شي. خو امریکا، روس او د روس د خوخې د نورو ملکونو داسې ګوند سره د افغانستان مستقبل له د یو نوي شکل ورکولو په منصوبه کې شاملېدل په دې وجه نه غواړي چې امریکې ته د روس او د روس د خوخې د نورو ملکونو په یوکراین او ایران کې د امریکې مخالفه کردار قبول نه دی. د امریکې ځینو چارواکو خپل دا فکر مندي هم ښکاره کړې ده چې روس په ظاهره خو د دولت اسلامیه خلاف ویر او واویلا جوړه کړې ده خو په دې بانه افغانستان کې د یک طرفه مداخلت کولو په سوچ کې دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شي.
نن نه په ټول پاکستان کې خونه خو په خیبر پښتونخوا کې د شری پر ضد د ویکسینیشن د دولس ورځو کمپین هم شروع شوی دی او نه هلکه ماشومانو ته په دغه کمپین کې په دې دولس ورځو کې د شری پر ضد ویکسینیشن ورکړی کیږي. د ډیوه خبریال اورنګزیب خان د ډاکټر افتخار سره هم په دغه موضوع خبرې کړې دي چې هغه مرض یعنی شری او داسې مرض چې ویکسین د لارې د دې په اسانه باندې مخنیول کېدای شي، خو ولې بیا هم په پاکستان کې ماشومان د شری ښکار کیږي او د شری د لاس اکثر لا ژوندونه هم بایلي. غمره کته ستوړند کو
ټول هیواد کې چې د شری چې د ویکسینیشن یو کمپاین شروع شوی دی نو په کې قبایلی ازلا چې د اغم شامل دي. په قبایلی ازلا کې د نه میاشتنو ولا تر 15 کال پورې ماشومان به چې د مونږه ویکسینیټ کوو. په دې کې مونږ اندازان سره نه هلاکه ماشومان خپل ټارګټ هغه سیدي چې دغه لپاره مونږ 250 ټیمه اندازه تن چې ټاکلې دي چې د ماشومان به مونږ انشاء الله د 15 اکتوبر نه ولا تر 20 اکتوبر په دې دوران کې دا ټول ماشومان ویکسینیټ کوو.
ډاکټر صاحب، زموږ اوریدونکو دا هم وایي چې طریقه کار به سي څنګه چې د پولیو ویکسین یا کترې تاسو کور په کور ورکوي، آیا د شری پر ضد کوم د ویکسینیشن دا به هم داسې کیږي ډور ټو ډور وایي؟
نه نه نه، د شری ویکسین چې دی دا ډور ټو ډور نه دی. دا مونږ سمرم چې انجکټیبل دی یا ټیکی دی نه دروازه په دروازه نه شول کولی. دا به چې زموږ کوم سرکاري هسپتالونه په هغه کې بلګي، دغه نه علاوه چې په یو کلی کې یو خاص ټاکلې ځای مونږ یې چې پای کې سکول شو، جماعت شو یا یو اجره شو، هم په دغه اجره کې بچی دی دا کسان ورځي او دوه کسه به داوی سره سوشل موبلایزر دي چې په دروازه په دروازه ټکوي او ماشومان به دې اجره ته راولي. یعنی دا حجره ویکسینیشن دی، دروازه په دروازه نه دی.
ډاکټر افتخار صاحب، دا هم وایي چې شر څومره خطرناک مرض دی او ولې والدینو ته پکار دی چې د دې مخنیوي د ویکسینیشن او خپل ماشومانو ته؟
شر چې دی دا یو بیماری ده چې د وایرس نه لګي، په دې کې ډېره تیزه تبه وي او دا تبه نه علاوه ماشوم چې دی ټول وجود باندې ریشز راشي، خپلې پخې شي، سترګې خراب شي، نمونیا شي ورته، دستونه شي ورته، ایون د ماشوم مرګ راځي. نو داسې څومره بیماریانې چې هغه انفیکشن بیماریانې د ماشوم مرګ ته راځي، نو هغه موږ په خپل ویکسین پریونټیبل ډیزیز کې دا کړی دي. نن سبا په قبایلی سیمه کې کوزړه ډېټا موږ وګورو نو د شری ډېر فټ تا د چون کې دا اکیوټ کمیونیکیبل دی، د یو ماشوم نه بل ماشوم ته ډېر تیز دی. نو موږ ټول مور فلر ته دا خاص کوو چې خاص کر د 15 کال پورې ماشومان ته خامخا د شری ټیکو لګي.
او ډاکټر صاحب، دا هم وایي چې څنګه اکثر والدین لکه چې تاسو ورته ریفیوزل وایي چې انکار کوي، نو آیا په دې شریکم داسې تاسو ته ملري چې داسې کیسز مخه تراتلې شي او کچره داسې کیږي نو دا مخنیوي به څنګه کوي تاسو؟
زمونږ چې څنګه مخکې په 2014-15 کې په قبایلی سیمه کې د شری ټیکی د غشیو یا روټین کې دغه څومره ټیکی دي، نو ماشاءالله اوسه پورې زمونږ سره په قبایلی سیمه کې د شری ټیکو یا د روټین ویکسینیشن ریفیوزل نه دی کار شوی. خو بیا هم کو الله دې نکي کو دې دا کیسه کو ریکارډ هم شي، نو زمونږه د پولیو په شان دې پرې د غنه دا چیرې مونږ به یا د پولیټیکل جن دې د ډي سي په واسطه چې دې هغه یا جیل کې چوي دا کو دلته طریقه کار دا دی چې هغه به مور خپل قانې کو چې په هر وسه په هر دغه باندې او یې قانې شي چې د ماشوم ته ګټه ورکړي او هغه ته مونږ ویکسینیشن.
ډیر مننه ډاکټر افتخار علي صاحب، وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولو.
آباد سي.
کانو کتن کوریدونکو، تاسو د ډیوا د ټلویزیون دغه خبرونه ولیدل او په ریډیو باندې مو اوریدل. تاسو د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې هم دغه خبرونه بیا لیدلی شئ. په لږ سات کې به شروع کیږي د ډیوا د نن د شپې پروګرام د نیمو شپو سندرې خون کې، او تاسو به اوریدئ د سردار علي ټکر صاحب سره. موږ تاسو نه اجازه غواړو. زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا.
الله پامان.